گرانو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې بواوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي همدلته در په در راغلي اسو دغه مشای نه لرو چې موږ یې وخورو
د برېښنا د پرچاوي له کبله کابل ښاریانو لمریزې انرژۍ ته مخه کړې خو د دې انرژۍ د وسایلو پلورونکي وایي
زموږ لس پنځلس نفر انجینران دي هغوی رسیدګي موږ خپل مشتریانو ته نشو کولی
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیاتې شوې تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی تیر یوش په ورځ د کورونا له لاسه شپږتیاتانه کسان مړه شوي دي د افغانستان په لویدیز کې د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وی طالبان کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورځي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اژهی د ایران د قضایه قوې نوی مشر ټاکل شوی پوره خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږتیاته نمړه شوي دي دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حده زیات ډک شوي دي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,22,000 کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 پورته شوی دی روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی د کرونا واقعي مثبتې پیښې او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وي د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي ښاغلي فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتیار ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې دی ساتلی هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې دمخه د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزکوال د چنګاښ په پنځمه ویلي و طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره یې د جګړې پر مهال ترلاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي دغه تورونه رد کړي دي د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اژهی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اژهی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی دا تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیال و رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړه وکړي د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلنو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله دې لوبه ته پوره تمرینونه لري او په ښه چمتووالي ګډون پکې کړی دی تمه د افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډې ته په وینا کې وکړې شي د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پوره تړلې ده د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند د قدرت او نفوذ ښودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډېر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکې وکړي یا یې تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لږکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لږکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شورا وایي ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپوړو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو وژغیږي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي خغلی محب له روسي چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتي همکاریو خبرې وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز او امنیتي همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن روسي ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل دا زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچې روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزاد کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لوري د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمني، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول له افغانستانه وتلي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خي او خونړي کورني اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنه لري او روسیا چې اندېښنه لري د مرکزي آسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم ده. یو خې په داس یو قرارداد هم خبري وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیه ته د شغله محب د سفر په اړه په مسکو کې لمیشت افغان نظر خوند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستانه تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیه یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع در رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز وال له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې دګلا روسیې ته خپل خطر وو او روسیې نه دی غوښتلی چې دګړه داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگي ډلې وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسیه له تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلي سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیه ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې؟ فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بلل شي او یا تشویقول شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومره خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خاوند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکلو خو غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاره ستونزې حوالې کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دوغمه شی نه لرو چې موږ یې وخورو. قیس دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شی راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ د لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږي تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. له دو اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریزې انرژي یا سولر دستګاوې پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له 8 تر 10 دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستې او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور باخونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوی ده، ځکه چې باخونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دکان لري او وای د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 15,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر ولکه افغانیو پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له برقی سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي بریښنا یوه بله ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والي ویاندې وحیدي شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د بریښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پایې وهلی دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړي دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پایې انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته یې له علي آباد روغتون څخه د 100 اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه بر اکسیجن ماشین او وینتیلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واتر بات او همدارنگا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزادې هوا په اتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي، موږ حمایه سو، موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړې طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوې هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغو له جملې څخه وینټیلاتور و. پر اوس کال په لومړي موج د کرونا کې موږ ډیزاین کړو او خوشبختانه کامیابه شو او تاییدیې د وزارت ستامیه او تحصیلات تعلیم واخیستله او سږ کال یې په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنتریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیا ورته برابر شي، ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوا نه او د دغه نوه دستګاه د تولید چارې ګړندۍ شي، نو نه یوازې د کابل طبي پانتون پورې اړوند کوم روغتیا مراکز شي، بلکې د هم روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیا مراکز تولیدي دي، هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډېری روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګونو ناروغان مړه کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، دا آله په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کرونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخه عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکیږي. هدي امرختي وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د له خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 79 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,13,659 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
ازي برنامه مستفید شوه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 85% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه را ودانې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې 2 واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا یو په هغه سیمه کې د هغه سیمې کاستې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما د ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کرونا جدي ونیسي. کله چې په کرونا باندې اخته وس بل چا ته نیمنه کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور سره څوم ورځ د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا دې چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نو کلار نه هوا د لارې مالات او کته مری او پاتې کیږي کته نار باندې او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي دا خدای عوامو پر مخ لاره تلل شي موږ هیله لرو څنګه پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي دولت کوي دا خو اکمال کوي دا وادلارین کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کورونه د خلکو خرابې دي ولا نشته ونی نشته نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه چې دولت په ضد نه کوي خو دا عوام په ضد کوي دولت خو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کله خو سفی الله ستانګزی د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلې دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوی دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوو طالبانو ترمنځ د هغوی 12 قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والي عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنهي د دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال د افغان لوبغاړي مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبغاړي کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبغاړي فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وایي فیروز محسوس نن ازادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبغاړي او سونیا نوری د مرستیال لوبغاړي په توګه د مرکزی اسیا تر ولس کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبغاړي په مخه تاجکستان ته بلل شوې. خغلی محسوس وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبغاړو د فټ لوړول په هدف تر سره کیږي. د سیالي کې روس پین شو او نه ورځي دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمه ایزې ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستې یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داوود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. خغلی مخصوص په خبره دا کار د هغه لوبغاړو لپاره تر سره کیږي چې له افغانستان بهر د لوب لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په مخه پیسې راټولېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخواني مشر او د سولو په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلي چې د شلوریزو سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی ترڅو د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دانی دی ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه څه تایید کړی دي. افغان لوبډل اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اسکر افغان په شلوریزو ونډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډل لوبډل مشر و. خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای حشمت الله شهیدی وټاکه. خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډل به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې ولري. د شلوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په پرو بي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، د دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود نازم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې فعلاً راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلینو ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنطین شروع شو، ما خپلو ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړ، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعینه کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي. یو خوشحالیم ده ورته، یو تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا خو تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد، چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمي تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمي وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ لپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین